سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن شنبه ده د 1440 کال د اوګې نوښتمه د 2015 کال د سپتمبر شلمه پیل په خبرونو کوو د بریتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر د طالبانو له زندانه د دوو انګریزانو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅوستاینه وکړه. د ښاغلي سٹارمر دفتر په یو بیان کې د هغه په حواله لیکلي چې غواړم د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په شمول د قطر له حیاتي رول څخه مننه وکړم. د بریتانیا صدر اعظم جاته کړي د بریتانوي جوړې د خوشی کېدو د خبر لپاره یو اوږد انتظار ایستلی و. اتیا کلن پیټر رینولدز او 15 کلن باربی رینولدز د روان کال په فبروري کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا قطر په منځګړیتوب خوشې او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې برتانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د برتانیا ته سفر وکړي. برتانوي رسنیو راپور ورکړی ځینې افغانان چې د طالبانو له ویرې برتانیا ته کډه شي وو په رخصتیو کې خپل وطن ته تللي دي. ټلګراف او سکای خبر ورکړی د افغانان په رخصتیو کې له برتانیا څخه ایران او بیا له هغه ځایه افغانستان ته تللي چې په دې کار سره د برتانیا د پناه غوښتنې پروګرام تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې ټولو سره سره پر برتانیا لا هم پراخې نیوکې دي چې د هغو ټولو افغانانو په ایستلو کې پاتې راغلي کوم چې له برتانوي ځواکونو یا موسسو سره یې په افغانستان کې کار کړی. افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د پټو سفرونو نیوکې یوازې په برتانیا نه خلاصېږي، بلکې په جرمني کې هم حکومتي چارواکو د هغو افغان پناه غوښتونکو په سفرونو کلکې نیوکې کړې وې چې هلته یې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو په خاطر پناه غوښتې. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ اداره وایي دوی به له شرکتونو وغواړي د ایچ ون بی کاري ویزو لپاره په کال کې $1,000,000 ورکړي. ښاغلي ترامپ د جمعې په ورځ په دې اړه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. د دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې دوی لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک هم له شرکتونو وغوښتل امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز په وینا دا اقدام احتمال لري د متحده ایالاتونو د ټکنالوژۍ سکتور ته لوی ګزار ورکړي، کوم چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخته چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغې ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي. د ایچ ون بی کاري ویزې پروګرام د بڼې په بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅې ښیي. استونیا وایي د روسیې درې میګ 1 جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د دوی هوایي حریم ته ننوتلې وې. پلازمېنه تالین کې د استونیا د بهرنیو چارو وزارت وویل د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19 د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي حریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو لخوا یې مخاوني ول شو. استونیا چې د ناټو او اروپایي اتحادیې غړي ده وویل دوی به د ناټو د منشور د څلورمې مادې په اړه د غوښتنې د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناټو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړو پولند او رومانیا هوایي حریم ته د روسیې د بې پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. او د مکسیکو په پلازمینه کې د اوبلن ګازو ایل پی جي ټانکر چاودنې له امله د مړو شمېر 15 ته لوړ شو. د مکسیکو ښار کې د روغتیا وزارت د جمعې پورې ویل په ایستا پالاپا کې د وروستۍ پیښې له امله د مړو شمېر 15 ته لوړ شوی. 1 کسان په روغتون کې بستر دي او 18 نور له درملنې وروسته رخصت شوي. رویټرز په وینا د چهارشنبې په ورځ د ایستا پالاپا په یوه ګڼه ګوڼې لویه لار کې د شاوخوا 500,000 لیتره ګازو بار یوه ټانکر د دیوال سره تر ټکر وروسته وچاودید چې شاوخوا 1 نور موټرونه یې وسوځول. دې پیښې د مکسیکو په لویو لارو کې د خوندیتوب شرایطو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ټانکر لاره ډېره چټکه تله او چلوونکی یې هم بې تجربې و. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه البته لوستلی شئ. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د کونړ د زلزلې له امله زیانمنې ښځې او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي.
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 60% ښځې او نجونې دي.
د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه د ده اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د بګرام هوایي اډه امریکایي وکونه تاسو پاری. د
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي د کونړ د زلزلې لعمل زیانمنې خزي او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي زیاته کړه، دغه شان دوی د ملاتړ او خدمتونو د کموالي له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهاله ناورین سره به مخ شي. اخوا ځینې زلزله ځپلې خزي او نجونې هم وایي سرپناه نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اګست 1 له مرګونو او ویجاړونکو زلزلې شاوخوا شل ورځې وروسته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن اعلان کړی چې ښځې او نجونې لا هم د دې ناورین اصلي بار پر اوږو لري او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهالو پایلو سره به مخامخ شي. په یوې ویډیو کې چې د ادارې د جمعې په ورځ د سپتمبر 19 په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړی استازی سوزن فرګوسن ویلي دي:
Tragically, women and girls account for over half.
خځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 50% خځې او نجونې دي. اوس د عزیزانو له لاسه ورکولو او غم سربیره پاتې سوي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې له زیاتېدونکي خطر او د غراز د خدماتو او ملاتړ د کم لاسرسي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نوموړي زیاته کړې چې زیانمنې ښځې او نجونې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د تودوخې په کمیدو سره دوی بیړنیو او کلکو سرپناو ته اړتیا لري. ځینې زلزله ځپلو ښځو هم ازادي راډیو ته وویل چې سرپنا نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې یوې میرمن چې وینه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل: د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې له 2200 ډیر کسان مړه کړي او له 3000 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اغلی فرګوسن ټینګار وکړ چې د ښځو حضور په بشرپاله رولونو کې حیاتي دی ترڅو ښځې او نجونې په خوندي چاپیریال کې هغو مرستو ته لاسرسی ولري چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره وړاندې کیږي. هغې خبرداری ورکړ چې له ښځینه مرسته رسوونکو کارکوونکو پرته د ښځو او نجونو اړتیاوو ته په راتلونکو اونیو میاشتو کې ځواب ویل نشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر 8 نیټې راهیسې افغان ښځینه کارکوونکي او قراردادیانې د دې ادارې دفترونو ته له تګه منع کړي دي او وروسته دغه محدودیت په کتبي او شفایي ډول د ملګرو ملتونو سیمه ییزو دفترونو ته هم وغځېد. تر دې بندیز وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ځینو ادارو د خپلو فعالیتونو ځینې برخې د عملیاتي ستونزو له امله درولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR هم له دغو ادارو څخه ده چې خپل ځینې فعالیتونه یې درولي، خو دې ادارې ته اعلان کړی چې د افغان ښځینه کارکوونکو پر ځای یې په کابل دفتر کې یو شمېر نړیوال کارکوونکي ځای پر ځای کړي څو ښځو ته مرسته ورسوي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو په ځانګړي ډول د وروستې زلزلې د زیانمنو لپاره د مرستو په رسولو کې د ښځو پر مهم رول ټینګار کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه چې د اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د باګرام هوایی اډه امریکایي ځواکونو ته وسپاري. د کابل ښار شمال ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته د باګرام هوایی اډه په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو پریښوده. ډونالډ ترامپ ته د باګرام هوایی اډه ولې مهمه ده چې د بیانولو لپاره هڅې پیل کړي دي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې تحلیلي راپور احمد شبر وړاندې کوي.
ډونالډ ترامپ د سپتمبر 14 د بریتانیا د صدر اعظم کایر سٹارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2 کیلومتره ګډه پوله لري ولسمشر ترامپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
مګوارو چې بګرام د نړۍ یو لوی هوایي اډه چې هسمو لاسا ورکړي بیرته تر لاس کړو موږ هڅه کوو چې بیرته یې خپل کړو دا بخای یو مهم خبر وی چې بیرته یې نیسو ځکه هغه یعنی طالبان لمګ نه څه غوړي او موږ هغه اډه بیرته غواړو خو یو له هغه دلایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې په هیګي دا د چې یوازې یو سات له هغه ځای لری دا چې چین هلتا خپل اټومي وسلې جوړوي
ترامپ څرګنده نکړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي او هم دا روښانه نکړه چې آیا هغه په رښتیا د بګرام د بیرتنیولو پلان ته اشاره کوله او کنه او کوم ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله خو د هغه د څرګندونې لومړنی علنی اعتراف دی چې شی د بګرام او نورو امریکایي پوځ شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایی اډه مهمه ده بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده په افغانستان کې د امریکایي پوځونو په لاس کې تر ټولو لوی اډه وه او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه له کلکو موادو څخه یو جوړه شوې الوتکر شهم لري دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده ترامپ د خپل لومړي دورې په ورستیو کې له افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو تړون کړی وو خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چارې په لاس کې واخیستي ترامپ وار وار له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر لارو چارو نیوکه کړې هغه ډول وټل چې په کې له امریکا غنې وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالی پریښود دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې در وګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري د ترامپ دلیل چې بګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نه وای نه دی هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې وه چې بګرام د چین د پاوز تر کنټرول لاندې دی هغه د خپل دوهمې دورې د لومړي کابینې غونډې پر مهال ویلی وو چې د افغانستان د وټلو په پلان کې به موږ بګرام ساته نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځای لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې وه چې بګرام اوس د چین تر اغېز لاندې دی طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولې شاوخوا 2000 کیلومتره لري د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري دا هغه ځای دی چې چین نږدې 60 کاله مخکې خپل لومړنی اټومي آزموینه پکې ترسره کړه د سپوږمکۍ انځور نه شي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوي دي دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزی سیمو کې دی چین په روسیو کلونه کې په چټکۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتې کړې دي د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 600 سرګلولې ته رسیدله چې د کال 40% زیاتوالی شي آیا ترامپ کولای شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي ترامپ په خپل روسیو څرګندونه کې روښانه نکړه چې دقیقا د بګرام لپاره څه په نظر کې دي خو د هغه خبري د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنس د زیاتیدونکو تماسونو پر مهال شوې دي واشنگتن له طالبانو وروسته تر ډیره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی افغانستان تر ډیره د نړۍ له صحنې لري پات شوی او اقتصادي د بهرني ملاتړ او پانګونې د جذبولو له ستونزو سره مخامخ دی خو اونۍ مخکې په یو نادر سفر کې آدم بوهلر د ترامپ د ادارې د زندانونو د چارو ځانګړي استازي او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له یو شمیر نورو امریکایانو سره د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د دوی د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کابل کې ولیدل. د طالبانو چارواکو د ټرمپ وړاندیز رد کړ چې امریکا شایي بیرته د بګرام کنټرول ترلاسه کړي، خو د اړیکو د ښه کولو لپاره د خبرو امکان پرانیستی پریشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ذاکر جلالی په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي د متقابل ترنوي او مشترکو ګټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي اړیکې ولري، بل دې چې امریکا د افغانستان په کومه برخه کې پوځي حضور ولري. هغه زیاته کړه پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه دی منلی، او دا احتمال د دوحې خبرو او هوکړې پر مهال هم په بشپړ ډول رد شوی، مګر نور تعامل ته دروازې پرانیستې دي. د طالبانو ځینو نورو چارواکو بیا په خپلو څرګندونو کې تون دریس خوره کړ. مهاجر فراهی د طالبانو د اطلاعات کلتور مرستیال وزیر په ایکس پاڼه کې یو بیت خپور کړی، لا تر اوسه مازغه په قرار نه دي، چا چې ما سره وهلی سر په سنگ دی. هغه د دې شعر لاندې لیکلی بګرام افغانستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ د بګرام په اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت ویان شان پارنل په یوه اعلامیه کې وویل پنټاګون په منظم ډول ارزوي چې څنګه د نړۍ په بیلابیلو حالاتو کې غبرګون وشي، او موږ تل د دې لپاره چمتو یو چې د ولسمشر په امر هر ډول ماموریت ترسره کړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
دو بریتانویان اتیا کلن پیتر رینالز او پینزاویا کلن باربی رینالز در روان کال د فبروری په میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شو. هغه پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشی او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې بریتانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلی او تمه د دوی په ګډه بریتانیا ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر رپورت ته.
دا د طالبانو په بند کې لوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولډز لومړی څرګندونې دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولډز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویله، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړي او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالډز لوو میاشتو بند وروسته خوشی کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشی شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش اویا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوری حکومت له نسکورېدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنې روښانه کړې. دغه جوړې په افغانستان کې اتلس کاله ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یوه تعلیمي مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له وقته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوا یې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کړی و، د رینالډز او باربی په خوشی کولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لینچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل
موږ د دې جوړې د خوشی کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقیف شوي وو، خو موږ خوشحاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالډز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړل.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او اوریدل یې مهیروي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي له آنلاین زده کړو پاتې شوي. یو شمېر دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای فای انټرنیټ بندېدو له امله زده کړې له خنډ سره مخ او اوس نشي کولای خپلو آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې خزینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدل د آنلاین زده کړو په وړاندې یوه جدي ستونزه بولي.
امی دانستان تونستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې درې کاله مې په بشپړ ډول له تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یوه لاره وه چې کولای مې شول بیا آسان ومومم، خو د وای فای په پرې کېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمایي ازموینې مې تېرې کړې او اول نمبر شوی وم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رښتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وی پیرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی پرې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي، هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره، خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم، یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یوه اړتیا ده، نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرې شول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوې چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لس ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18مه په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هېواد کې 2.2 میلیونه ډېرې نجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
د خوست د تڼۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا دوه پیړۍ لرغونتوب لري د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د هغوی په خبره یاد برجونه چې هر یو یې شاوخوا 15 متره لوړ دی، پخوا د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو په دریو بېلابېلو سیمو کې جوړ شوي. بل لور ته ځایي مسؤلینو وویل له اړوندو ادارو سره د ترخیلو د برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او بیا رغونې وړاندیزونه شریک کړي. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست د تڼۍ اوسیدونکي وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغوني او دفاعي برجونه د نړېدو او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوي دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوي نه دي، بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل
یاره زه خو په دا نه یم خبر چې څیکر غولې دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قطع پوره. زه فکر نه کوم چې روغولې وي چې دا وکسي، خو میږیز دا غوښتنه لري مننه کې مقدره چې توسه روغلی دا تاریخ خیزی اینا کسای ای میکسرا دا غاگی میگار چا تا ورساوی چی میکسرا کماکو که دا منای میگ نوی تازا بیا ترمیم کی با دا تاریخی و اثاری میگ نورک نرشی.
پا پخوا که ده نور نره پشان پا افغانستان که هم پلوار و غنده و اوزین و دختو که ده مخالفین و ده بریدون و ده شندوال و لپار زین دفاعی کلاوی او دنگ برجونه جور شوی. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځایي اوسیدونکي قابل خان ویل
د مڼۍ قدامت تقریبا 2-2.5 کوله خوشو کې کی په خو وخت کې چې جوړ شوی دی، که څه هم چې جنگ ښه شای نه دی، خو دې خاطر چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسوي اچي لکه مڼۍ چې جوړې دی دې پر دا مڼۍ جوړې کړې وي چې د ځینې خپلې ژوند دی پاو کې.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کېږي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تڼیوال وویل
میږ یې ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي عبادت یې لوسه ورکړی دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نخ کې ننګینه ورک شوي دي. ځاینیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخکل په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته یې پسرلي په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پاتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون یې د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل
موږ د دغه ځای غږ رسولی دی تر وزارت پورې تر څو دغه ساحې یا غازی عبره خان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تللو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول 13 لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي، خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سولې ځنی نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پرلی یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجې څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاست دي، دا خلک ګرد ځله راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګوي دغه زموږ ږغ تر هغو پورې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیره مننه چې مرکې لپاره مو د ازادۍ راډیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه اوس معلومات ورکړئ. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې، او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحال یم چې سس ملمه یم، سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو څلوېښتو کې څومره کاله کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې، او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب مننه، شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړې په کلي د نوالانو و عزیزانو ملګري سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داسو بندارونو متللی او ساز و سرو سره او سندرې ووایې، دغه خپل خوشګزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سومه پوه سومه چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب تاته ووایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیرو دی او د حرکاتو او د الهاماتو د ادبیاتو، څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فزیکي حرکات دی، د دې حرکاتو اجرا کول ټول ریاضي شمیرې دی. مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه ووایي، غلط ووایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت جاخې چې زه خپل په ځای کې نه یم، زه بې ځای وایل سوی ما به اصلاح کا. داسې یو فلم دی. ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و، هغه باید چې اصلاح سي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی، بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی که او لا مو پسې ګړندی که، نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلې؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه؟ او وروستۍ یوه مو چې ویلي وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع یې په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي، تاسو تر ډېره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ د اکاډمیک نه یم زه او ماتور ما او دومره زه یم چې خپل سندر د پاره موزیک وو وایو ما دا موسیقي مول چې غته علم دی او د دې پویدو ډیر پانتونونه باید چې سړی وجرا به کې په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي دا ډیره غته علم دی او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندرې دپاره کولی شي چې هارمونیا یا به کیبورډ ووایو ما او په استیډیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شاید چې تاسو د راډیو کارمندان وپیژنئ په کیوبیس کې یو تقریبا وه شپېته اویا فیصده بلدیت لرم چې ارنج کوم او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی دا د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی بیا ما په دې لارا چې شروع کړه اوله سندره چې ما وایلې دی په پرا زه د پرا ولایت یم په پرا راډیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی ما تو سندره چې دی شیرونه جو خپل جوړو ما په فارسی ژبه په دری ژبه جوړو ما د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي او دیگر نکار مخدرا را مورفین تبا کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون په ملي تالار کې هلته ما وایل است د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس ده چپارس کاره که ولس کاله مخ که ده فرادریا سره په یو کنسرت که ما اجرا کرده
خواه او ده سندره چه تاس وای تاس تروس ویلی دی شعری هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مخته وړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مونږ نه دي اخیستلی او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکومه د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و شه موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ما ته ارنج وکړي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسي هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم هغه آخري سندرونه چې ما وایلې دي دوه سندرې دي یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چې اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دوه سندر آخرین سندر دی چې ما وایلې دی اوسم پر نور سندرونه کار کوم یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شیر ولې کې بیا خپل سندره کې زکه اغه شیر د سدر تلې کې چې تاته سندره کول اسانه وی کنه کله نا کله د شیرونو خو اغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شیر خوای غزل خوای نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره چپی وی اغه هجاګانی وی چې په دری کې هجا ورته وای نو کته سوزان ته خپل شیر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته مخکې نه داسې شعر لیکي چې تاسو یې په اسانه وویلی سئ ترنمې کړی سئ یا مثلا په سندره کې ووایئ شعرونه هم تر ډېره له کومو شیانو متاثره سوي آیا دغه ناخوالې چې تاسو په تېرو څلورو کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستانه بیا لاړئ هجرت هم وکړ اوس په ګاونډي هېواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي په کې ډیر قدر نشته. آیا دغه حالات هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی؟ داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو په کې انځور کړي.
خو نو ولودین صاحب ټول زما سندرې دا پیغام ورسره شته. وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ په افغانستان کې تقریبا لس کې دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون په ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري. یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو کوالی موسیقي دی، یو محفلی موسیقي دی، یو پاپ موسیقي دی، یو فولکلور موسیقي دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چې وایي د موسیقي سره بس تنظامیز پیامونه هستی، یو مارش موسیقي دی چې اردو په پاوچ کې استفاده کوي. دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی، ټول خلق د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی او ما په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي. او ټول دا چې دی مبارزي دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي، د دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل دی ګر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددي ټول شعر زه تاته وایم. تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه عمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است؟ ملت آزاده ای من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم. مثنوی و معنوی گنج من است، مطلعهای شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است.
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا پکې لورای ښکاري. ښه، راته ومنه ویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کومه متاثره شوې سندره که راته شعر ووایي، شعر ستاسو په ذهن کې وي. البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګېد، موسیقي باندې بندیز ولګېد، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آیا له دغو حالاتو نه متاثر کومه سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړئ سندره یې کوي؟
سندر سوی دی لودین صاحب، سندر سوی دی. اوس اغم تا دکلمه کوم، اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن رای ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم.
دیر تجربه
زه یو انسان یم په افغانستان کې پیدا سوم او غت سوم دومره داس مو چې کړی دی ام دومره زده یم چې لیک وکوم او خبره وکوم ژوند وکوم او اکادمیک تحصیلات مو نشته اما دومره په دې شرایط کې ځان مو عیار کړی دی چې د کمپیوټر څخه استفاده کوم د سافټویر څخه استفاده کوم د نړۍ سره ارتباط لرم د رسنیو سره ارتباط لرم او دومره کولی توانیدوم چې خپل ژغ دنیا ته ورسوم او مخاطبین ته ورسوم. اوس وګوره زموږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلی دی موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبره وکړي، حق نه لري چې سندرې ووایي، حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي، حق نه لري چې د وطن سره ولاړ سي. هغه څه ژوند چې موږ غواړو، هغه احساس چې موږ لرو، هغه موږ ته زمینه نه دی برابر. او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی، دومره احساس چې زموږ سره دی، یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي. خو زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم یو تام یو انسان زام یو انسان یم، خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم، په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکوم، په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم. خو تا ما نه منې، ما نه پرېږدي، تمام په د نورو په سترګې وینې، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یم، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاقه سړی یم. خو زه داسې نه یم، خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې د ډګر سره د انسانانو دپاره، د سولې دپاره، د ورورولۍ دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ما ته اجازه نه راکوي، ما ته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې د دا مسلک چې ته لري لاس واخه.
او دغه کومه وروستۍ سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لرئ، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لرئ، بلاخره راغلی تاسو یو غوراوی یا یو انتخاب کړی راغلی ګاونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړئ؟ ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري، په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپیل او لویږي. تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوئ.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسائلو د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم، شهر ته هم نه زوم، بیرېږم چې ما به ګیر نه کې، ډیپورت به نه کې. او زما کډوالي هم چې سوي دي، د زما د هنر دپاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دی، چا مو نه دي وژلې دی، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولې دی. زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مو پرېښی و دی، مهاجر شوم، د دې دپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مو فعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته، نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچ چا ارزښت چا نه مني. هر چا چې ټوپک ورسره وو، نفر ورسره وو، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څو چې دغه د لاسه کېږي ستا په سر کېږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته ګزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره $100 million زه د ویزې پیسه ورکړې وم. $100 million دا به ډالر به وکړي، $10,000 به کېږي.
بله بله، له بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او ورځ تر بلې په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د میشتیدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب، راځي چې لږ زره عمومي خبرې وکړو او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخوا لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لرئ او 25 کاله مو کار کړی دی او غواړئ چې اوس خپل پیغام نور کسانو ته ورسوي یا نور کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا در کې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا معنی ګرځولې، البته موسیقي معنی ګرځولې په افغانستان کې، تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان، ساری ګاما پدانی سا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، دا سی نوم دی. په دې یو اوکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، 15 زره دی، 60 زره دی، 100 زره دی، 100 دی، او دا د انسانانو ژبه، او نور د پرندگانو، د طبیعت، د باد و طوفان و باران و رد و برق، د ټول په دې طبیعت و په دې کیهان هر څو چې موجودیت و کتله است، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیسي ژبان هم د دې 12 نوتو سره خپل ژغ پورته کوي، پارسي ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه دی، د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو، په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی، یو نوت دی ورسره خبرې کوي.
بله،
دا د طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند موسیقي یا بود سینما یا بود نقاش یا بود نویسنده تر اوسه د چا وین توی ندی کړی، قتل ندی کړی، ملي خیانتونه ندی کړی، جنایت ندی کړی، بشری جنایتونه ندی کړی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملی او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیغامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اوتاق په یو بندار کې شاد ووسی، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر د باره کې سندرې وایي، د خداوند د باره کې زنده سندرې وایي، د اعصابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دنباله، خپل پیغام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی، او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علماو نه اوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو علماو ته. دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعره جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی ځي ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، اما خپل شعر ترنم کوي، سندریز کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعره جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي، او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه په خپل ځای دی، فقط بڼې بدله سوي، اوس موسیقي ورسره نشته، ځوانان راځي بدون د موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، دکلمه کوي او ترنم کوي.
لودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو به اورېدلې د هغه لکان چې ویلې دی، خو نو اوس وینې چې طالبان چې سندرې وایي، خپل ترانې چې وایي، نور هندوالان یې د خپل ګلونو سره د ریتم پر ځای ژغ پورته کوي، الهول کوي. خو دا نه دي اورېدلې، هغه خو موسیقي دی، موسیقي ژغ ته وایي، هر ژغ ته موسیقي وایي. د هر د باد جغ موسیقی دی د دیوانات او جغ موسیقی دی د باران جغ موسیقی دی خو موسیقی د طبیعت ریتم دی هر موجود خپل ځان سره موسیقی لري خو نو بی موسیقی نه کیږي لودین صاحب اوله پیره چې د امارات راغلی اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څو چې شریعت به ووایي بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و دوی ته ما تللی چې ما ته وایه چې ته څه وکړې ما وایه چې زه مستان روشن نومېږم او سندرغاړی یم ما ته وایه چې څه چې زده ده رباب دی زده ده هرمونیه که تبله دی زده ده ما وایه چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و ما ته وایه چې دې پسې مه ګرځه ورسه په پتو خپل شوق به وکړم ما وایه چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم زه یو ملي سندرغاړی یم حماسي سندرغاړی یم زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم او د موین فرنګي هم پوه سړی یم ما ته وایه چې تاسو ښه خبرې کوي وایه چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم په ریاست کې موږ ګمارېدل یاست اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو فلم جوړ کړو سریال به جوړ کړو اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم خو نتیجه نه راکوي بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل ستونزه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلې کوي چې موسیقي ورسره نه وي دا خو لازم او ملزوم دی او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم دی یوازې دوی به چې یو ځای به اوسي وګوره ستاسو راډیو یو بکګراوند لري د ازادي راډیو یو بکګراوند لري هغه یو موزیک دی
بله
هغه موزیک سوس خبر سوس اخبار یو موزیک لري هر برنامه یو موزیک لري از سوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی خو نو دا ټول لازم و ملزوم دی ضرورت دی دا په تعصب نه کیږي هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وګوري
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوي کور ودان بس ستاسو یو سندره اورول اوریدونکو سره هم مخخه کوو کور مو ودان تر بل خبرونې مو علامل شه
شد افغاندم و نی سرکش و ایرانگرم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم آثار خاک میهنم در آسمان این جهان بنیاد ظلم را مشکنم من از طاغوت شکنم آثار خاک میهنم در آسمان این جهان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.